په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو په پکتیا ولایت کې په محضر کې یو کس اعدام ولو خبرګون را پارولې په افغانستان کې ملګرو ملتونو رسندوی ماموریت یو نامه ویل چې په محضر کې اعدامونه د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس باندې په خاني ټویټر لیکلی چې دا اعدامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بنټ هم دغه اعدام زړه بوګنون کې بللې او غندلې ده. بنټ هم چې افغانستان ته پر اتک بندیز لګیدلې پر طالبانو غکړې چې دا ډول سزاوی ودروي. طالبانو نن چهارشنبه پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د کندهار هرات لارې په اوږدو کې د دو جوماتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د دې لارې په اوږدو کې یو جومات د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړیږي. دواړه جوماتونه هر یو د څه کم 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د دو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړیږي چې چارې به په یو کال کې بشپړې شي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت په خبره د خپل مشر مولا هیبت الله اخندزاده لخوا دې وزارت ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې 15 محراب جوماتونه ورغوي چې په یو وخت کې به د 300 لمونځ کوونکو 170 نارینه او 130 ښځینه ظرفیت لري او ټول تاسات به هم پر سولري برېښنا سنبالوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړي او میلیارډونه ډالر زیان ور پیښ کړي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې له تیرو 2 میاشتو رئیس ایرانیان ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویلي پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران 2.3 میلیارډ ډالر ولګول خو په خبره اسرائیل ته زیات زیان پیښ نه کړ. ایران د تیر اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل پراخ توغندویز بریدونه وکړل چې اسرائیل د اکتوبر په 6 د دغو بریدونو غچ واخیست. حزب الله چې سیاسي او پوځي څانګې لري او د لبنان پر جنوب واکمنه ده امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله ویلي چې د نتنیاهو نوی ویډیوي پیغام په دې معنا ده چې ایران پر اسرائیل بل برید وکړي اسرائیل به جدي ځواب ورکړي. ایران تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خپرونې چلوونکی پیت هاگسټ د خپلې کابینې د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی. هاگسټ دغه راز د امریکا د ګارډ یو پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنګټن کې ډېر خلک حیران او اندېښمن کړي دي. د هکس ټاکل چې د فاکس نیوز د خبرونې چلوونکی دی کولی شي د امریکا په پوځ کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوست د رسېدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته هم اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ یې کړی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. خبرنامه ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو سره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقیږي دا خو ډېر هغه رواني تاثیرات لري پر اطفالو پر خلق چالتراتون شیو.
په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده. د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي وایي له شاوخوا 3 کلونو تېرېدو وروسته د دوی اکثره اوس هم په خیمو کې ژوند کوي.
ساګي دریام جمع روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سموس یا کند چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند به زه تاته څه صفت وکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي، او په یو راپور کې به واورئ چې ولې په افغانستان کې په تېره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډېر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي.
میرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک باندې نه ورېښوي یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې یو شمېر لور او عکس العمل څرګند کړي چې په پکتیا ولایت کې نن یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی و او د یو بل کس په وژلو تورن په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کس درې ګونو محکمو د حکم لمخه د شریعت لمخه قصاص شو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د اعدام یا قصاص اووم حکم دی چې تطبیقیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیې په ټکو کې قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسی سرچینې چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالی نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتنه شوې و چې د قصاص نندارې ته ورټول شي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پله ورسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمېر خلک روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام شپږمه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول.
ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللي، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې بلکې د اعدامونو تر څنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115، د سنگسار 10 او تر دیوال لاندې کولو 4 پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوې او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شریعت د حکم له مخې یو کس په عام محضر کې قصاص شو. په همدې اړه مې د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلی دي چې دغه اقدام د طالبانو له حقوقي پلوه څه ډول ارزوي.
دما په نظر داس معلومی چې دا قضیه چې اوس نه عملی شو په پکتیا کې سیاسی اغلری، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د ماجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنی معلوم نه ده چې دا د پاره هغه اشتراک کړی ده. گواکی چی دوی غوالی چی یو نوه دا مسئله، یعنی تطبیق دی قصاص دی سیاست په شکل استعمال کی، یو نو سیاسي دراما غوندي، یو نو سیاسي محفل غوندي.
ولی د څه لپاره مخکې په فرا ولایت کې چې د شریعت لمخې د قصاص حکم عمل شوی او حالت هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو انګډون کړی وو، تاسو وایئ چې د سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت و صلابت و قدرت تمثیل کی، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو، دوی دواله اقانیان و اشتراک معنی داده چې دوی غواړي چې خپل سیطره و سیادت، سیاسی سیادت، سیاسی قدرت تمثیل کی په پکتیا کې. دا مسله په دې خاطر ما یاد کړل چې د قصاص مسله چې دا خو یو شخصی مسئله ده، یعنی د اشخاص په منځ کې چې دا قضیه رامنځته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوې ده او یو څوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصی مسئله ده. ولی دوی غواړي چې دا موضوع ډیر سیاسي کی، او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی.
بله.
او مهمه مسئله دا ده چې دا مسئله حقوقی اړخون لري، او بل مسئله دا ده چې مغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړې ده. اول خو باید دا واضح شي چې کدا قاتل ملکی سړی وو او مقتولم، ولی په محکمه نظامی کې دا فیصله شوې ده، اول سوال دا ده. دوم پختنه دا ده چې دوی هغه کړې نه دي چې د کوم قانون په اساس دوی دا حکم تطبیق کوي، او بل مسئله دا ده چې دا واضح شوی نه ده چې دا قاتل د پاره وکیل دوا موجود وو کنه وو. یعنی
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر یو کس په عام محضر کې د قصاص د حکم د تطبیق په باب مرکه وه.
ازادي رادیو اتلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
ولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع دی. امریکا ولسمشر جو بایدن بنن په سپینه ماڼۍ کې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. تفصیل له اسد الله الدین.
د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتو بکړي. دا د خنیات هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به پورز ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سولیز لیکد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکم اصولو لمخې ډونالد ترامپ ته د سپینه ماڼۍ بلنه ورکړي، خدا جزئیات نه دی ورکړي چې د بحث وړ مسائل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ لکلونو راهیسې یو پر بل کلاکې نیوکې کړي، او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بیلابیل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگټن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د اساسو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپل کابینې یو شمېر غړي مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړین هوکړې تر سره شي. ترامپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د وخت پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو، او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 23 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري. د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یو خونځي د رغولو چارې بشپړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په سیمه کې یو خونځي رغول کېږي. نور حالی په دې رپورټ کې
په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری د ودانۍ پرانیستي په مراسمو کې وویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط خونځي کې اوس مهال په سلګونو نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانۍ نشټوالي په وجه درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ وو. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالي همکارۍ چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کېږي ودانۍ جوړه شوه. ښاغلی حیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو عملا پکې زمونږ د ولس بچي بل درسي بهیر مخته وړي. دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوې دي. ټول نه او تاقونه لري چې د کې به یو اداره وي او نور به درسي خونی وي.
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازي توپ ولی فرهاد وای د دریم خونځه د چی ورته ودانی جوړوي.
تقریبا دریم مکتب د سکل مو کې افتتاح کو پروس کلم په زرمت کې په مکتب افتتاح ک دوه هفته مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې. او هله لره ماغه افغانان څخه افغانستان نه بهر دي هر څه د وسه کېږي د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړني خونځیز د کوونکې د ودانی په جوړیدو خوختی شپغم ټولګیز د کوونکې زاکر الله
موږ چې ماتب جوړ شوی نو په خیمو کې تاسو باران ورو دو چې باران وشم کوم ته لګرمي واغ اوریا ساتره باندې اوس مو تعمیر جوړ شو او ډی خوشاله سو نو شو مشکل مشکل نشته حاضر شل
د سیمه اوسیدونکو باید د تعمیر د نه موجودیت په وجې ل اولادونو ډیره وختونه خونځه او درسونه پاتې وو. قومی مشر محب الله
دا مکتب د جوړیدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو. حتی د سیمه موسم راغلی دی چې ماشومان سره راغلی دي او یو ساعت درس یې اخیستی دی. د یو ساعت نه وروسته باد راغلی دی، باران راغلی دی او ټوله ورځ په کور کې تیره کړې ده.
د یادونې ده چې په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډیری ودانۍ نه لري او کومو ته چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوی هغه هم یا د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلې او یا هم بیا رغولو ته اړتیا لري.
د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې یو شمیر زلزله ځپلي ویل دي. د زلزلې څخه د درې کلونو په تیریدو نږدې درې کلونو په تیریدو سره الله هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. دا په تاسو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په دې وروستیو کې ویلي چې د گیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو کورنیو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکو زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوي. خو له دې پیښې یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمي پر رسیدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپناه نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
ما خو کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول اسه د مانځه په زلزله کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي مو لري په زلزله کې شهیدان شوی دي. نو مشکلات خو بيخي زیات دي قدر ته وایم. لار خرڅ کتر کال بل کال ان ساګ دریم ژمه روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سموس یا کاند چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند په ذاته تاسو صفت وکم او کوم مرخ باید در تعریف کوم چې مقصد ښه تیریږي ما چار سره کم وی ژوند وینو د هغه سره مطابق په مختدرمی.
د پکتیکا د کیانو لسوالی یو بلوسیدون کې چې د هم نغوړی نومې پراپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې په زلزلہ کې کور ویجاړ شو خو هیڅ یو بنسړی په جوړولو کې ورسره مرسته و نه کړه.
می هم د روان ځان ولدو او کېر به هم په بشپړ ډول تخریب شو. په دې سره هغه د مستات دې نړیوال بنسټونه یې تر نن میسته سي هغه راځم د څنګه شوی چې د سکیورو په خښه د شوی وي او د ژمن پر تاک سره خو ایس دې لرګي توان نشته د بخاري هغه د سون تو کې توان نشته کوټنه جمتر د شاین هو نشته په سنې نه پېډو کې سره مو بل تر څنګه د اقتصادي مشکلات سره هم مخ یو تر به سره به بل تر به میګر امکانات نه وي نو ژوند به دې یو عالم غمسره وي.
د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر 0 ډیر کسان پکې مړه او نږدې 2009 ټپیان شول. په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د 900 دایمي سرپناو د جوړولو اعلان کړی دی. یا د ادارې د سه‌شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمن شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی.
د افغانستان د تحلیل کارګرانو شبکه وایي سکل د کوکنارو د کښت ساحه له هلمند بدخشان ولایت غزیدلې ده. دغه شبکې په یو نوي تحلیلي راپور کې چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کلنۍ سروې پر اساس خپور کړی ویلي چې سکل د افغانستان د کوکنارو د کښت نیمایي برخه په شمال ختیځو سیمو په ځانګړي ډول بدخشان کې انکرل شوې ده. دا چې علت څه دی نور په دې راپور کې
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوې نوي خبره کړې شننه کې ویلي سره له دې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوی دی. دغې شبکې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14مه د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه یو پر 15مه برخه زیاته تسوی او طالبان پر د خپل بندیز په پلي کولو کې پاتې راغلي دي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC په کلنۍ سروې کې چې د رواني نوومبر میاشتې په 6مه نیټه خبره شوې وه د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 9% زیاتوالی ښودل شوی و. په دې سروې کې راغلي و چې سږ کال په 2800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي په داسې حال کې چې تیر کال په 1800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات یعنی 9.5% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغه شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ یعنی 95% کموالی راغلی و خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار بل ختیځ ولایت دی چې سږ کال له 100 هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوي چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلي په شمال ختیځو سیمو او ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغو نشه یي توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2040 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه 130 امریکایي ډالرو ته رسېده دلی خو په ټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملي کاوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه تر 1100 ډالرو هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده. د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې په خبره یې پلارې له کلونو راهیسې کوکنار کري د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مردم زیاتر متعقبایي هستن کې چېګونه
دلته خلک ټول په دې هڅه کې دي چې څنګه ښه عاید ترلاسه کړي. تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده، نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري، د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کار نداره، بیکار است، به خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین. ما مقصد
دلته ځوانان بیکاره دي که څوم دولت هڅه کوي وای تا ته خو مشیندې خو موږ شیندو دلته کار نشته خلک بدمرغه بې وزله دي که ایران ته ځو نه مو هلته پرېږدي که ترکیې ته ځو ډیپورټ کوي مو موږ هم مجبور یو چې دلته خاشخاش یعنی کوکنار وکړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د شننې او دغو خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو پخوا د یو این او ډی سي د راپور موندنې رد کړې وې. طالب چارواکو تل ویلي چې په پراخه کچه یې د نشه یي توکو د تولید او کوکنارو د کښت مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 1401 کال نیمایي کې په هیواد کې د کوکنارو د کښت او نشه یي توکو د تولید، قاچاق او کارول پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړای دی. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و، خو اوس دا یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي.
ولې په افغانستان کې په تیره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي؟ په خصوصي مجلسونو، محفلونو او غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلاني ښځه یا د فلاني مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او ورته القاب کارول کېږي. دا ډول دود ته تر ډیره ناموس او درنښت سره تړاو ورکول کېږي، خو اکثره ښځې وایي چې باید په خپلو نومونو یاد شي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ د پاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو، یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي. لا ډېر خلک دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا بخښي کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک باندې ورښه دی یاره چې ډېر مجبور نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډیری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان میرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي. که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغ سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
په همدې راپور